الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء عطار يا رب كريمة سوك جدا رسالة دا إحياء العلوم نا أتدرش مدني كلنا قسط أول والولي يا ووري هاغا دا سنتنا دا دك جون تيرا والوالا جورد أو دا هاغا سرد دا مورو بلارو خاندانا جنة الفردوس تا بحساب داخل دل نصيب دي آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف فضیلت دا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے چاچے پا ما باندے سل کرت درود پاک الستو اللہ پاک بد آغد دوان استرگو ترمینز اولی کی چے دا دا نفاق او دا دوزخ دا اورن آزاد دے او ہاغا بد قیامت پا ورز دا شہیدان سرساتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ مختصر تعارف. حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد بن محمد بن محمد بن محمد توسی غزالی شافعی رحمت اللہ علیہ پسلور سوا پنزوس ہجری کے دا خراسان دا توس ضلعے پا طابران علاقہ کی دنیا تا تشریف راوڑو. خراسان دا ایران پا مشرق یا دا ختیس کی یوا پراخ صوبہ وا. په اوسنی خراسان کې د پخوانی خراسان نیمم شامل نه دی، څه په افغانستان کې او څه په نورو ملکونو کې شامل دی. د هغې والد صاحب د پیشې په لحاظ سره د تارونو سوداګرو، په دې نسبت سره د هغوی کورنۍ ته غزالی ویلی شي. امام غزالی او د هغوی ورور امام احمد غزالی رحمت الله علیه ماشومان چې په کال 1415 هجری کې د هغوی والد محترم وفات شو، والد محترم د وفات کېدو نه مخکې خپل یو نیک سیرت دوست ته وصیت کړو چې زما ټوله اساسه یعنی مال او دولت ته زما د دواړو زامنو په تعلیم او روزنه پالنه باندې ولګولې شي. هغوی همداسته وکړل. د امام محمد غزالی رحمت الله علیه والد محترم به د الله پاک نه سوال کولو چې ما ته زویر عطا کړي او هغه فقیه یعنی عالم جوړ کړي. دغه شان د بیانونو په محفلونو کې به حاضرېدلو او هلته به په جړا جړا د الله پاک نه سوالونه کول چې ما تزویر عطا کی او هغه مبلغ جوړ کی. الله پاک د هغې دا دواړه دعاګانې قبول کړلې. امام غزالی د علم دین حاصلولو دپاره د ډیرو ملکونو سفر وکړو او د ډیرو کلونو پورې مختلف علوم او فنون زده کړل. د امام غزالی رحمت الله علیه ډیر استادان صاحبان او ډیر شاګردان او هغوی رحمت الله علیه ډیر کتابونه لیکلي دي، خو الله پاک د هغوی د کتاب احیاء العلوم نه اغوی ډیر مشهور. امام غزالی رحمت الله علیه دا کتاب په عربی ژبه کې لیکلی دی. نن هم په ټوله دنیا کې د اغوی دا کتاب مشهور دی. حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمت الله علیه فرمای چې زما په خوب کې د الله پاک د خوږ آخري نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم د زیارت سعادت نصیب شو. نو امه کتل چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت سیدنا موسی او حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام په مخ کې په حضرت سیدنا امام غزالی رحمت الله علیه باندې فخر کوي او فرمایي چې آیا تاسو ستاسو په امتونو کې د غزالی په شان عالم شته؟ دوانو عرض کو چې نه، د امام ابو الحسن شاذلی رحمت الله علیه نه منقول دي. د چا الله پاک ته حاجت ضرورت وي نو هغه د امام غزالی رحمت الله علیه په وسیله سره دعا کوي. امام تصوف سب امراض دل سے خلاصی میں پاؤ امام غزالی، کرم وقت رحلت ہے کلمے سے محروم کہیں مر نہ جاؤ امام غزالی، شہا قلب عطار کی یہ صدا ہے میروزے پہ آؤ امام غزالی. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ دا بیت المقدس دا سفر بہترین علمی سرمایہ دا کتاب احیاء العلوم دے. دا اخلاقیات پہ موضوع باندے دا یو داسی کتاب دے د کم مثال چې د دنیا په اخلاقی کتابونو کې ملاویدل مشکل دي. مشهور دي چې هغې د دې کتاب د پاره په بیت المقدس کې چې کم ځای خوښ کړی و هغه د قبة الصخرة مشرقي ګوټو، او هغوی په دغه ګوټ کې اعتکاف کولو. د دې کتاب پوره نوم احیاء العلوم الدین دی، خو مشهور په احیاء العلوم نوم باندې دی. د غزالی د 15 حروفو په نسبت سره د احیاء العلوم په باره کې د دین د پنځو بزرگانو رحمت الله علیهم پنځه فرامین. اول نمبر، تقریبا 1500 کاله مخکې دیر شوی عظیم بزرگ حضرت سید کبیر علی ابن ابوبکر ثقاف رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ چر غیر مسلمہ احیاء العلوم ولولی نو مسلمان بشی پدے کے دا سے پٹ راز پروت دے کم چے زنو دا مقناطیس پشان باندرا کاگی. دویم نمبر، تقریباً نہ سو کال مخ کے تیرشو بزرگ دا امام الحرمین شاگرد حضرت سیدنا عبدالغافر بن اسماعیل فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چہ دا احیاء العلوم پشان کتاب مخ کے چاند لکھلے. دریم نمبر، تقریباً لسنیم سو کال مخ کے تیرشو عظیم شافعی محدث او شارح حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی احیاء العلوم قرآن کریم تڈیر نز دے رے. سلورم نمبر، امام المکاشفین حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ما با احیاء العلوم د کعبے شریفی مخ تپناست لستلو. پنجم نمبر، تاج العارفین حضرت سیدنا عبداللہ عید عروس رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم تقریباً پورا حفظ کرو. اغی فرمائی چ احیاء العلوم لازمی ونی سی دا اللہ پاک دا رحمت دا نظر او دا رضا ذریعہ دا، نو چاچ دا دے سر محبت کو او دا دے پلستل پدے باندے عمل کو نو حاغ دا اللہ پاک او دا اغ دا خوک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا ملائک و انبیاء کرام علیہ السلام محبت اموندلو. نور فرمائی چ زمون دا پار دا قرآن او د سنت نه علاوه بل سلار او معیار نشتا، او د دې مکمل تشریح او تفصیل حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت الله علیه په خپل عظیم الشان کتاب احیاء العلوم کې ذکر کړی. د حضرت سیدنا عبد الله عید روس رحمت الله علیه ورور حضرت سیدنا شیخ علی رحمت الله علیه احیاء العلوم پنځه ځله مکمل ولستلو. اغي به هر ځل ختم کولو باندې په فقیرانو او طالب علمانو باندې خوراک کولو. شیخ طریقت امیر اهل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتهم العالیہ یو اهم خط. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ چرته چ زماد آقا اعلی حضرت امام اهل سنت مولانا شاه امام احمد رضا خان رحمت الله علیه د عقایدو او د اعمال د پوخوالی په معاملې کې په ما باندې فیضان دي، نو هلته د باطن په اصلاح کې د حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت الله علیه په ما باندې ډیر لوی احسان دي. د سیدنا امام غزالی رحمت الله علیه منهاج العابدین او احیاء العلوم وغيرها ولستلو بیا بیا داسې مخصوصي گویا چې اما د غوږ نه نیسی او پویا کوي می چې د ځان نه ډیر نیک جوړ کړی دی. لکه خپل ځان ته خو ګوره، پتا کې خو دا خرابیان دي او پتا کې خو هغه بدی هم ده. چې کله یې لولم نو داسې ښکاري چې روح ته یو نوی خوراک ملاوي. د هغوی کتابونه یو ځل دوه ځل لوستلو نه پس کې خودو والا نه دي، د ژوند د اخیری سلګۍ پورې لوستلو جوګه دي. د سرکار اعلی حضرت او د سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ما مبارک کتابونه کچرتی ما نوی لستلې نو کې دیشی چې زب برباد شوی وي. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ په احیاء العلوم لیکلو سره په امت باندې ډیر لوی احسان فرمایلی دی. د دعوت اسلامی د ټول جامعات المدینه او مدارس المدینه د ټول استادانو ناظمانو او ناظماتو د نارینه او زنانه او طالب علمانو د ټولو مبلغینو د ټولو مبلغاتو اسلامي ورونو اسلامي خويندو ورسره ورسره د مدني چینل د کتونکو په خدمت کې زما په جوړه لاسونو باندې خواسته چې احیاء العلوم نبی دستلی نو فورنی ولولي. امام غزالی رحمت الله علیه په شافی مذهب زکه د اغیر رحمت الله علیه په بیان کړی شو فقهي مسائلو کې د حنفی مالکی او حنبلی حضراتو د خپل علماي کرامو نه راهنمایي حاصل کړي. په بغداد معلا کې په خپل نورانی مزار کې آرام کوونکې زما په آقا او امام حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت الله علیه باندې دی الله پاک کروڑونه رحمتون نازل کی او د آغی په وسیله دی ما ګناګارانو سردار به حساب وبخي. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. احیاء العلوم د امیر اهل سنت فنظر کی شیخ طریقت امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیہ په یو مدنی مذاکره کې ارشاد فرمایلو چې بهار شریعت عالم، فتاوا رضیه مفتی او احیاء العلوم کامل مومن جوړون کی کتابونه دي. یو ځل ارشاد فرمایلو کې انسان جوړیدل غواړي نو احیاء العلوم ولولا، چا چې دا کتاب نه دی لستلی هغه نیمګړی نیمګړی شان ښکاري. وګو محترم مستمعینو، د احیاء العلوم د لستو په وخت اهمې نقطې نوٹ کړئ لپاره دی چې د هغې په لستلو درته د کتاب برکتونه حاصل شي. الحمدلله الکریم ثم الحمدلله الکریم د احیاء العلوم جل اول نه اهمې نقطې د رسالې په شکل کې د هفتاوار رساله مطالعه شعبې د اړخه جاری کیږي. دا په خپل هم ولولئ او د نیکۍ د دعوت د عام کولو په جذبه کې نورو ته هم ورسوئ، بلکې کیدای شي نو د خپل وفات شوو د ایصال ثواب دپاره یې تقسیم هم کئ. الله پاک دې مونږ د امام غزالی رحمت الله علیه په فیضان مالامال کی. آمین بجاه فاطم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. اول نمبر د باطن پاکوالی. کم انسان چې خپل اندامونه د ګناهونو نه بچ کئ او په عبادت کې نه مشغولئ هغه اوچت مقام نشي حاصلولی، ولې چې مقصد یعنی جنت دومره عظیم او عزت منوي نو هغې ته د رسېدو لاره ام محنت واړي او اوږدی. تا سوچ کول چې د زړه پاکي به په اسانۍ سره حاصله شي صرف یو غلط فهمي ده. دویم نمبر د امام غزالی رحمت الله علیه عاجزي او تقوا. یو ځل په اتفاقي توګه حضرت سیدنا امام غزالی رحمت الله علیه د دمشق مدرسې امینیې ته تشریف یوړلو نو وی کتل چې هلته یو استاد وی چې قال العزالی، یعنی هغه د هغوی د کلام سره درس ورکولو. په دې اورېدو په هغې کې په ځان خوښۍ کې د راګیرېدو هغه ویره غالبه شوله، نو هغې دمشق پرېښودو واپس لاړ. درېم نمبر د درهم او دینار حیثیت. درهم او دینار په حقیقت کې دوه بې فائدې کاڼي دي، لکه څنګه چې اوسنی کاغذي نوټونه یو قسم له د عام کاغذ ټوټې دي. کچرې الله پاک د دې په ذریعه د انسانانو د ضرورتونو پوره کول نه اسانولې نو د دې حیثیت په د عامو کاغذونو نه زیات نه وي. څلورم نمبر د پوښتنو کولو فضیلت. د آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې علم یو خزانه ده او د دې کوجیانې یعنی چابیانې پوښتنه او تفوس کول دي. خبردار، تاسو پوښتنه کوئ ځکه چې په دې کې څلورو کسانو ته اجر ورکولی شي. اول نمبر پوښتنه کوونکي ته، دویم نمبر عالم ته، دریم نمبر په غور سره اورېدونکي ته، او څلورم نمبر د هغې سره محبت کوونکي ته. پنځم نمبر زمونږ حالت. امام غزالی رحمت الله علیه د احیاء العلوم د لیکلو په وخت د دې د ترتیب بیانولو کې په یو ځای کې فرمایلی دي چې زه به ثابتوم چې د دې زمانې خلک د صحیح لارې نه اورېدلي دي او د پړقېدونکي شګې د اوبو ګڼلو سره د دوکې ښکار دي او د علومو په معامله کې مغز یعنی اصل پرېښوده دی او پوستکی کافي ګڼلی دی. شپږم نمبر د علماو فضیلت. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې علما به د عامو مؤمنانو نه 100 درجې اوچت وي، د هر دو درجو په منځ کې به د 500 کالو فاصله وي. ون نمبر د سلویختو حدیثونو د یادولو فضیلت. د آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم دو فرامی، چا چې زما د امت د پاره د احکامو سلویخ حدیثونه یاد کړل او اغوی ته ورسول زه به د قیامت په ورځ د هغه شفیع او گوایم. دغه شان ارشادو فرمایلو چې زما کوم امتی چې سلویخ حدیثونه یاد کی هغه به د الله پاک سره د عالم او فقیح په حیثیت باندې ملاویږي. اتم نمبر د عالم د کمین د کمی نه کمه درجه دا ده چې هغه د دې خبر یقین اوساتي چې آخرت د دنیا نه بهتر دی. نهم نمبر د علم دین د حاصلولو فضیلت. د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی څوک چې علم دین حاصلی الله پاک په د هغه مشکلات آسان کی او هغه ته به د هغه ځای نه رزق ورکي د چرته نه چې به د هغه ګمان هم نه وي. لسم نمبر دوه ډلې. د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی که زما د امت دوه ډلې مالداران او عالمان ټیک شي نو ټول خلک به ټیک شي او که دا خراب شي نو ټول خلک به خراب شي. یو لسم نمبر د دین ستن. د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی د هر سیز یو ستن وي او د دې دین ستن فقه ده. دولسم نمبر د علم فضیلت. حضرت سیدنا ابو اسود رحمت الله علیه فرمای چې د علم نه زیات د عزت والا سیز اس یو نشته، او بادشاه په خلکو باندې حکومت کوي او عالمان په بادشاهانو باندې حکومت کوي. دیارلسم نمبر د شپې د عبادت کولو نه ډیر خوښ. حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې د شپې د لږ ساعت د پاره د علم تکرار کول زما د ټول شپې د عبادت ته ډیر خوښ دی. داسې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه او د حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه هم منقول دی. نمبر حضرت سیدنا امام زهری رحمت الله علیه فرمای چې علم نر دی او په انسانانو کې نران د دې سره محبت کوي. پنځلسم نمبر د اویاو صدیقینو سوا. د خود مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چا چې د علم یو باب دې د پاره زده کو چې خلکو ته به وخایي نو اغله به د اویا صدیقینو ثواب ورکولی شي. شپاړسم نمبر دنیا ملعونه ده. د خود مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی دنیا او سچ پدې کې دی دا ټول ملعون دی، علاوه د الله پاک د ذکر نه او د هغې نه کوم چې د الله پاک د قرب ذریعه جوړه شي او د علم زده کوونکي او خودونکي نه. حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث پاک شرح کړی دی او لیکلی دی چې کوم څیز چې د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غافله کول کوي هغه دنیا ده، یا څه چې د الله پاک او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ناراضګۍ ذریعه جوړیږي هغه دنیا ده. د بال بچ روزنه پالنه خوراک جامع کور وغیرہ د شریعت نافرمانی نه په بچ کېدلو سره حاصلول د انبیای کرام علیهم السلام سنت دی، دا دنیا نه ده. د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی مسلمان خپل ورور له د دینه ښه فائدہ نشي ورکولی چې هغه ته څه خبره ورورسی او هغه خپل ورور ته ورورسی. ولسم نمبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی بشکا تاسو په داسې زمانه کې په کومه کې چې عالمان ډیر قاریان او خطیبان لیک دي ورکوونکي ډیر او غوښتونکي کم دي، ډیر ضربه په خلکو باندې داسې زمانه امرا شي په کومه کې چې به عالمان کم او خطیبان ډیر وي ورکوونکي به کم او سوالګري به ډیر وي، په دغه زمانه کې به علم د عمل نه افضل وي. اتلسم نمبر د علم قیمت. حضرت اکرما رحمت الله علیه فرمای بشکه د دې علم قیمت یو قیمت دی. پوښتنه وکړل شو چې د دې قیمت څه دی، وی فرمایل دا چې ته دا داسې کس ته ورورسې کوم چې دا په صحیح طریقه یاد وساتي او ضایع نه کړي. نولسم نمبر په چا باندې څه فرض دی؟ په ګونګي باندې د حرامو خبرو علم زده کول فرض نه دی، او په ړوند باندې دا زده کول فرض نه دی چې کومو سیزونو ته قتل حرام دی، په ځنګل کې په اوسیدونکو باندې دا زده کول فرض نه دی چې په کومو کومو محفلونو کې کیناستل حرام دی. شلم نمبر د هلاکت ذریعہ. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی درې سیزونه په هلاکت کې د غورځېدو ذریعہ ده. اول نمبر داسې کنجوسی د کومې چې تابعداري وکړلی شي، دویم نمبر داسې خواهش په کوم پسې چې روان شي، دریم نمبر په انسان د انسان په ځان خوښۍ کې اخته کېدل، یوویشتم نمبر علم مکاشفه د صدیقینو او د الله د مقربو بندگانو علم دی. دا یو داسې نور دی کوم چې هغه وخت په زړه کې پیدا کیږي کله چې زړه د ټولو بد صفتونو نه پاک کړی شي، بیا د دې په ذریعه په انسان باندې داسې ډیر حقیقتونه ظاهر شي د کومو په باره کې چې به هغه مخکې صرف اورېدل کول. دویشتم نمبر د تقوا مرتبه. د څو پورې چې د حلال او د حرامو خبره ده نو د حرامو نه بچ کېدل او تقوا اختیارول د دین نه دي، خو د دې ورع او تقوا څلور درجې دي. اول نمبر د ظاهري حرامو نه بچ کېدل دا هغه تقوا ده کومه چې په عدالت او شبهاتو کې شرط ده، د دې د پرېښودو په وجه انسان د قضا او د شهادت او د ولایت د اهلیت نه بهر کیږي، یعنی دا داسې تقوا ده کومه چې په شرعي لحاظ سره ضروري ده. کوم کس چې د ښکاره حرامو کارونه نه بچ کیږي هغه د معتبر گواه قاضي یا د دینی منصب اهلیت نه لري. دویم نمبر د صالحانو تقوا دا د هغه شکمنو سیزون نه د بچ کېدو نوم دی د کومو په باره کې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی څه چې تاسو په شک کې واچوي هغه پرېږدئ او کوم چې مو په شک کې نه اچوي هغه اختیار کوي. په یو روایت کې دی ګناه په زړونو کې بېقراری پیدا کوي. دریم نمبر د پرهیزګارو تقوا دا د داسې حلالو سیزونو د پرېښودو نوم دی د کومو په باره کې چې ویره وي چې هغه به حرامو ته ورسوي، لکه څنګه چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې انسان د هغه وخته پورې په پرهیزګارو کې نشي شاملېدی د سو پورې چې هغه سیس پرې نږدي په کم کې چې سباک نه وي، د دې ویرې نه چې هسې نه چې په هغې کې اخته شي په کم کې چې باک شته. مثلا د خلکو په باره کې د خبرو اترو نه د دې ویرې نه بچ کېدل چې هسې نه د چا غیبت رانه ونه شي، او د خواهش مطابق د ډېر خوراک سکاک نه بچ کېدل چې هسې نه تکبر یا غفلت پیدا نه شي او هغه په منع کړی شوو سیزونو کې اخته نه شي. څلورم نمبر د صدیقینو تقوا دا د الله پاک نه علاوه د هر سیز نه د ډډې کولو یعنې د بچ کېدو نوم دی، د دې ویرې نه چې هسې نه د ژوند یو ساعت داسې تیر نه شي کوم چې الله پاک ته د نږدې کېدو نه منع کړي، اگر که هغه ته معلومه وي چې دا به هغه د حرامو طرف ته نه بوزي. درشتم نمبر د حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ شان کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل د علم په لسو حصو کې نه لاړل، د هغې نه پوښتنه وکړلی شو تاسو داسې خبره فرمای حالانکه جلیل القدر صحابه کرام موجود دي. هغې وفرمایل زه د فتوی او د احکامو د علم خبره نه کوم، زما مراد د الله پاک معرفت یعنی پیژنګلو ده. څلیرشتم نمبر انسان باچا او بیکاره خلق د حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه پوښتنه وکړلی شوله چې انسانان څوک دي، هغې وفرمایل علما کرام پوښتنه وکړلی شوله بادشاهان څوک دي، وی فرمایل پرهیزګاران خلق، بیا پوښتنه وکړلی شوه چې بیکاره خلق څوک دي، وی فرمایل کوم چې د دین په بدل کې دنیا حاصلوي. پنځشتم نمبر د الله پاک د معرفت یعنی پیژندنې حد د الله پاک د معرفت یعنی د پیژندنې حد دا دی چې د هغه د معرفت نه د عاجز کېدو اقرار وکړلی شي. شپږشتم نمبر د زړه د پاکۍ او د صفایي ذریعه د زړه د آینې د پاکۍ او د صفایي ذریعه دا ده چې انسان د نفس د خواهشاتو نه منع شي او د انبیاء کرام علیهم السلام په لار باندې روان شي. څومره چې د زړه صفایي کیږي او په دې کې د حق حصه راځي هغه عمره به په دې کې حقیقتونه ځلیږي او دا د ریاضت یعنې د مجاهدو نه بغیر نشي کېدی. علمي دین زده کول او خودن هم د دې زړه د صفایي ذریعه ده. ویشتم نمبر د غلطې خبرې د اورېدو نقصان حضرت احمد بن یحیی رحمت الله علیه بیانوي چې یو ورځ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه د قندیلونو په بازار تیرېدلو، موږ هم ورپسې روان شو. ناڅاپه مو کتل چې یو کس د یو عالم سره سپکې خبرې کوي. هغوی رحمت الله علیه زموږ طرف ته متوجه شو، ویې فرمایل لکه څنګه چې خپلې ژبې د غلطو خبرو کولو نه بچ کول دي، همدغه شان غوږونه هم د غلطو خبرو د اورېدو نه بچ کوي، ځکه چې اورېدونکي د ویونکي سره شریک وي. بېوقوفه چې کله په خپل لوښي کې څه خراب سیز ویني نو هغه ستاسو په لوښي کې اچول غواړي، که د هغه خبرې ور وګرځولی شي نو ګرځونکي خوشقسمته دی، لکه څنګه چې هغه خبره کوونکي بدبخته دی. اتیشتم نمبر د نیکانو په دربار کې د حاضرۍ انداز امام شافعی رحمت الله علیه د حضرت شیبان راعی رحمت الله علیه مخې ته داسې کېناستو لکه څنګه چې طالب علم په مکتب یعنی مدرسه کې کینی او پوښتنه کوي چې د دې معاملې څه حکم دی. چا هغې ته عرض وکړو چې حضور ستاسو په شان عظیم کس د دې بدوي یعنی د بانډچي نه پوښتنه کوي، وی فرمایل بې شکه دته د هغه سیزون توفیق میلاو شوی دی د کوم نه چې مونږ غافله یو. نهشتم نمبر د زړه مړه کېدل حضرت فتح موسلی رحمت الله علیه فرمای که چېرې مریض د خوراک سکاک او د دوایې نه منع کړی شي نو آیا هغه به نه مړ کېږي؟ خلکو ویلې ولې نه، وی فرمایل د زړه هم داسې معامله ده، که چېرې د درې ورځو پورې د دین علم او حکمت لري وساتل شي نو هغه مړ کیږي. درشتم نمبر د امام غزالی رحمت الله علیه فرمان دی، مونږ د پردې د کلاوېدو د ورځې نه د الله پاک پناه واړو، بېشکه خلق اودتي چې کله مړ شي نو د هغوی سترګې به وغړېږي. یو درشتم نمبر په مسایلو کې د احتیاط کولو حالت. د حضرت امام مالک رحمت الله علیه نه د اته څلوېښت مسلو پوښتنه وکړلې شوله، په هغې کې د دوه درشتو په باره کې هغې وفرمایل ما ته نه ده معلومه. دوه درشتم نمبر علم او عمل. د هر علم عمل دی، ځکه چې علم یو کار دی کوم چې حاصلېدی شي، خو هر عمل علم نه دی. هر علم په یو لحاظ سره عمل دی، ځکه چې علم په خپله انسان ته نه ملاوېږي، بلکې د دې د حاصلولو دپاره کوشش کول وي، لکه لوستل، اورېدل، پوهېدل، یادول او غور او فکر کول. ځکه علم حاصلول هم یو عمل دی، خو هر عمل علم نه دی، ځکه چې ډېر کارونه داسې وي کوم چې انسان بغیر د صحیح کړنو سره کوي. مثلا یو طالب علم کتاب لولي او مونځ مسلې زده کوي، دا علم هم دی او د دې حاصلول عمل هم دی. خو که یو کس صرف خلکو ته ګوري او د مونځ حرکتونه کوي او هغه ته دا معلومه نه وي چې فرض څه دي، واجب څه دي، نو دا عمل خو دی خو مکمل علم نه دی. درې درشتم نمبر د امام اعظم رحمت الله علیه خاموشي او د آخرت فکر. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به اکثر خاموش اوسېدو او همیشه به د آخرت په فکر کې اوسېدو او د خلکو سره به خبرې کمې کول. دا د هغوی د باطن، د علم او د دین په اهمو چارو کې د مشغولېدو واضح دلیلونه دي، ځکه چې چاته خاموشي او زهد ورعطا کړی شو بې شکه هغه ته ټول علم ورعطا کړی شو. څلور درشتم نمبر د مسلمانانو د لومړي خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه توکل. د مسلمانانو د لومړي خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بیمارۍ کې هغوی ته عرض وکړی شو، آیا موږ ستاسو دپاره طبیب یعنی ډاکټر راولو؟ نه. هغې وفرمایل ام طبیب خو زه بیمار کړی یم. همداسې دا هم منقول دي چې کله هغوی بیمار شو تپوس ترې وکړلی شو چې طبیب ستاسو د مرض په باره کې څه ویلي دي، نو وی فرمایل چې طبیب ویلي دي چې څه غواړي کوې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طبیب نه د الله پاک ذات مراد واغست او په خپله دې خبره کې گویا دې طرف ته اشاره وکړه چې د الله پاک په حکم او فیصله باندې د رضامندۍ اظهار وکړلی شي. پنځه درشتم نمبر د څلوېښتو کالو پورې دعا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې د څلوېښتو کالو نه چې ما کم منظم کړی دی په هغې کې مې د حضرت امام شافعي رحمت الله علیه د پاره دعا ضرور کړې ده. شپږ درشتم نمبر زهد څه ته ویلی کی؟ د مال نشوالي ته زهد نه شي ویلی کېدی، بلکې زهد دا دی چې په زړه کې د مال رغبت نه وي. و درشتم نمبر عاجزي او تقوا. د سلسله قادری یا رضوی یا عطاری یا عظیم بزرگ حضرت عزی حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه په دلسو نه د لږو لږ څه زیاتو خلکو په مخ کې بیان فرمایلو، که د دې نه به زیات شول نو بیان به نه فرمایلو. د اغی رحمت الله علیه په مجلس کې به چرې هم شل کسان نو پوره شي. اته درشتم نمبر د نورو د اصلاح نه مخکې خپله اصلاح. د ځان د اصلاح نه مخکې د نورو په اصلاح کې مه مشغوله کیږئ. د ټولو نه اهم د زړه د صفتونو علم دی، کم چې ټولو پرېښودی دی. خراب صفتونه په هر یو کس کې وي. د ځان د اصلاح د پرېښودونکو د نورو د اصلاح فکر کوونکو مثال داسې دی لکه چې په خپلو جامو کې د ماران لړمانان وي او هغې ته پام نه کې، بلکې ببوزه لټې او د نورو نه مچان شړل غواړي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.